د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونې له همدې شپې پیل شوې. نه د چهارشنبه ورځ د 1491 هجري لمریز کال سنبلې د میاشتې 1401 د 2019 میلادي کال د سپتمبر 4 سره برابر ده. نوریاس نوری موده لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې به واوري چې نهو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د سولې له یوې هر اړخیزې هوکړې پرته له دې هېواده په زیات شمېر د امریکایي سرتیرو ایستل به په دې هېواد کې یو ځل بیا د کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یو ماموتو په دې هیواد کې روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او پر ټولو لورو یې ټینګار وکړ چې د خبرو له لارې روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون وروسته تر دې چې د هیواد په پارلمان کې له یوې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برېټانیا د ایستلو په اړه مهمه رایه ګیري وبایلله وویل دی به له پارلمان وغواړي چې له وخت مخکې انتخاباتو ته رایه ورکړي. د ترکیه ولس مشر وای د سوریه په ادلب کې د امن سیمې د هیواد د حکومت د سختو پوځي بریدونو له کبله تقریبا لمنځه تللې ده. د خبرونو ان تفصیل. نهو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې که د امریکا متحده ایالات مخکې تر دې چې په افغانستان کې د رښتینې سولې و هوکړه چې د کابل حکومت او طالبان په کې ښکیل وي او هغه د دوی ترمنځ وي ترلاسه نه شي، له دې هېواد خپل ځواکونه وباسي ښایي دا هېواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. د پخوانیو امریکایي چارواکو چې پکې په افغانستان کې د امریکا شپږ پخواني سفیران هم شامل دي په یوه ګډ بیان کې ویلي چې له افغانستان نه په لوی شمېر د امریکایي سرتیرو وتل باید د سولې له یوې رښتینې توافق وروسته وي نه مخکې تر هغې. د پخوانیو امریکایي چارواکو دغه خبرداری داسې مهال ورکړی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په وروستۍ مرکه کې وویل چې له طالبانو سره په اصولو کې یوې هوکړې ته رسېدلی چې پکې په نورو مسلو سربیره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمېدل او بالاخره له دې هېواده یې بشپړ وتل هم شامل دي.
ما با طالبا در پرنسیپ به یک موافقه رسیدیم سر چهار موضوع. موضوع تروریسم، دوم مسئله کم شدن قوا و بالاخره برآمدن قوا مربوط به شرایط است، سوم مسئله شروع مذاکره بین الافغانی و چهارم آتش بس کلی و دائمی.
په افغانستان کې وروستۍ تاوتریخوالي ته په پام لګڼو افغانانو سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې ښایي طالبان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم د افغانستان د حکومت خلاف جګړو او بریدونو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یو ماموتو په دې هېواد کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او پر ټولو لورو یې غږ وکړ چې د خبرو له لارې روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما د سیشن بي د ورځې په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د تېرې اونۍ تاوتریخوالی په دې هېواد کې د خبرو اترو له لارې د کړکېچ د چټک هواري اړتیا نور هم جوتوي. د ملګرو ملتونو په دې بیان کې په کابل، کندوز او بغلان کې د هغو بریدونو یادونه شوې چې پکې ګڼو ملکي خلکو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي او طالبانو یې مسؤلیت اخیستی. په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې ملګري ملتونه د هغو لسی مرګ ژوبلې په اړه هم اندېښمن دي چې د حکومت د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې اوړي، او په دې لړ کې په فاریاب کې د هغو عملیاتو یادونه کړې چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 ملکیان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د نړیوالې ټولنې له غړو هم غوښتي چې افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف خپلې مرستې جاري وساتي او د تلپاتې او دوامداره سولې د هڅو پرمختګونو ملاتړ وکړي چې دا مهال رامنځته شوي دي. او روسیا وایي طالبانو او امریکا ترې غوښتي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګولوف د روسیې تاس خبري اژانس ته کړې. تر اوسه نه ده څرګنده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکې هوکړه به کله لاسلیک کړي، او نه هم دواړو لورو تر اوسه دا رسما تایید کړي چې له روسیې دا ډول غوښتنه شوې وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکایي سناتور تید کروز وایي هیواد تر اوسه د دې وړتیا لري چې د نورد ستریم دوه په نوم د ګازو د هغې لیک د جوړولو کار چې بشپړېدو ته نږدې دی او د روسیې ګاز جرمني ته انتقالوي ودروي. روسیې ویلي تمه کوي چې د دغې 1,220 کیلومتره اوږدې لیک پروژه د روان میلادي کال تر پایه بشپړه شي. د دغې لیک په فعالېدو سره به جرمني ته د روسیې د ګازو صادرات دوه برابره شي. کروز چې پر هغو کښتیو چې له روسیې سره په دې پروژه کې مرسته کوي د بندیزونو لګولو د یوې لایحې ملاتړی دی پرون هڅه وکړه چې هغه مخ په زیاتېدونکو شکونه چې ګواکې متحده ایالات نشي کولی د دغې پروژې مخه ونیسي لرې کړي. هغه په واشنگتن کې د هاتسن په انسټیټیوټ کې د وینا په مهال وویل د جولای په میاشت کې د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې په هغو کښتیو چې بالتیک سمندر کې د دې نلیک په جوړولو کې فعالیت کوي د بندیزونو په اړه لایحې ته د دو په مقابل کې د شلو رایو ورکولو دا وښوده چې په کانګرس کې د داسې یوې لایحې لپاره کافي ملاتړ شته. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون وروسته تر دې چې د هېواد په پارلمان کې له یوې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برېټانیا د ایستلو په اړه مهمه رایګیري وبایلله وویل دی به له پارلمان وغواړي چې له وخته مخکې انتخاباتو ته رایه ورکړي. جانسن له رایې اخیستو مخکې ډېره هڅه وکړه چې د بریکزیت په اړه د ده د حکومت د دریز ملاتړ وکړي خو د ده د محافظه کاره ګوند 21 غړي هم له مخالفینو سره یو ځای شول.
I don't want an election.
د بریتانیا پارلمان پرون هغه مسوده چې څو ګوندونو لخوا وړاندې شوی و په 328 موافقو د 301 مخالفو رایو په وړاندې تصویب کړه. دغه مسوده له اروپایي ټولنې له موافقې پرته د بریتانیا د وتلو مخه نیسي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریه په ادلب کې د امن سیمه د هېواد حکومت د سختو پوځي بریدونو له کبله تقریبا له منځه تللې. اردوغان د سیشن بې پورز وویل په سیمه کې له ټولو لورو سره په اړیکه کې دی څو د ادلب وضعیت ته یو حل لاره پیدا کړي. په ادلب کې د امن دا سیمه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وړاندیز د هغو سوریایي وګړو لپاره چې له جګړې تښتې رامنځته شوې وه. د ترکیې ولسمشر انقره کې په یوې خبري غونډه کې وویل نشي کولی په دې موضوع چپ پاتې شي او پرېږدي چې ادلب د حلب په برخلیک اخته او سقوط وکړي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزن نور خبرنه غوړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې نهو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د سولې له یوې هر اړخیزې هوکړې پرته له دې هېواده زیات شمیر امریکایي سرتیرو ایستل به په دې هېواد کې یو ځل بیا د کورنۍ جګړې ته لاره هواره کړي. د افغانستان د انتخاباتو لګښت د سیمې د اکثرو هېوادونو په پرتله څو چنده زیات دی. علت دی څارونکي له هېواده بهر د رایې پاڼو د چاپولو په ګډون د ټولو وسایلو رانیول بولي.
که چیر موږ تخمیناً ووایو تقریبا پر هر رای ورکوونکي $15 مصرف راځي.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته په ورنږدې کېدو سره د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو 10 پخواني غړي له خپلو دندو د ناوړه استفادې په تور هر یو په 55 کلونو تنفیذي بند محکوم شول. آیا دغه حکم به د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي؟ په دې اړه مو د انتخاباتو د څار دیو بنسټ د مسؤل نظر اخیستی.
دا یو د برات داسې ټول هغه د داخلو پاوته چې په دې مورد کې باید احتیاط وکړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې پر ایران د امریکا له نوي بندیزونو مو هم خبرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي رادیو اورې د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. نو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د سولې له یوې هر اړخیزې هوکړې پرته له دې هېواده په زیات شمېر د امریکایي سرتیرو ایستل به په دې هېواد دا هېواد یو ځل بیا د کورنۍ جګړې لور ته بوځي. د نو پخوانیو امریکایي چارواکو په چې په کابل کې د امریکا پین شپک پخوانی سفیران د افغانستان لپاره د امریکا یو پخوانی ځانګړی استازی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پخوانی مرستی هم پکې شامل دي. د سیشن بی پورز یو ګډ بیان خپور کړی او د امریکا له حکومت یې غوښتي چې د سرتیرو په استلو کې د بیړه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره په اصولو کې یوې هوکړې ته رسیدلي. جزئیات یې د اجمل ان په راپور کې.
نه پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړپوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې که متحده ایالات په افغانستان کې له طالبانو سره له یو داسې حقیقي جوړجاړي مخکې چې افغان حکومت هم پکې داخل وي خپل سرتیري له دې هیواد وباسي، افغانستان به یوې بشپړې کورنۍ جګړې سره مخ شي. د پخوانیو امریکایي چارواکو په یو شریک بیان کې چې د سې شنبې په ورځ د اتلانتیک شورا په نوم څېړنیز مرکز خپور کړ ویلي، له افغانستان څخه په زیات شمېر د سرتیرو ایستل باید له نهایي سولې سره تړلې وي او باید د سولې په یو رښتینی هوکړې پسې وي نه تر هغې مخکې. د پخوانیو امریکایي سفیرانو او چارواکو په دې بیان کې وړاندې راغلي چې د امریکایي سرتیرو په شمېر کې لومړنی کمی باید دومره زیات یا دومره چټک نه وي څو طالبان باور وکړي چې پوځي بریا ترلاسه کولای شي. په دې بیان کې زیاته شوې چې په زیات شمېر د امریکایي سرتیرو حضور د سولې د بریالیو مذاکراتو چانس زیاتولی شي. د پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او چارواکو دا شریک بیان همدارنګ وایي دا روښانه نه ده چې سوله ممکنه ده کنه. د دوی په وینا طالبانو د هغو شرطونو په اړه چې د خپلو نورو افغانانو سره پرې یو سولهییز جوړجاړي ته رسیدای شي روښانه بیانونه نه دي ورکړي او همدارنګه طالبان له نورو سیاسي ځواکونو سره د کار کولو کومه ماضي هم نه لري. دا خبرداری و ورځو وروسته له هغه ورکول کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ازادۍ راډیو ته وویل دواړه خواوې په اصولو کې پر څلورو مواردو یو توافق ته رسیدلي. ښاغلی خلیلزاد چې د دوشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره له کابله په ټلیفون خبرې کولې وویل هغه مسله چې د طالبانو سره پرې اصولو کې توافق شوی و هم د ترهګرۍ موضوع ده چې څنګه افغانستان کې له هغو سیمو چې طالبانو تر کنټرول لاندې دي امریکا او همکارانو ته یې خطر پیښ نه شي. نوموړي د درې نورو مواردو په اړه وویل
دوم مسله کم شدن قوا او بالاخره
ښاغلی خلیلزاد وایي دویم شرایطو ته په پام د امریکایي سرتیرو کمیدل او بالاخره وتل، دریم د بین الافغانی خبرو پایله او څلورم هم بشپړ او دایمي ور باندې په دې مسلو په پرنسپ کې توافق شو. خلاصه دې رادیو سره د زلمی خلیلزاد لدی مرکی لا څو ساتنه و تیر شوی چې وسلوالو طالبانو په کابل کې په یوه درنی موټری بمی چاودنه او ډلې زبرید کې لکتر لګش پاړس ولسی وګړي وژل او تر یو سل لس زیات نور ټپیان کړل. نوموړي همدارنګه خصوصي تلویزیوني شبکې تولونی اوسته په یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو سره د هوکړې د مسودې له مخې به له 15 میاشتو څخه په کمه موده کې 15,000 امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووزي. د محل په افغانستان کې شاوخوا 20,000 بهرني سرتیري د ناټو د قاتم لاټر ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي چې ډېری امریکایان دي. افغان حکومت دمګړې د دې پخوانیو امریکایي چارواکو او ډیپلوماټانو د غوښتنې په اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې ټینګار کړی چې شرایطو ته په پام په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته لا هم اړتیا شته. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی څو ورځې مخکې ازادۍ راډیو ته وویل په تیر یو کال کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې روانې دي په افغانستان کې امنیتي وضعیت نه دی بدل شوی او د طالبانو لخوا تاوتریخوالی او بریدونه دوام لري.
حضور نیروهای خارجی در افغانستان یک اورد بسیار مهم.
خغلی صدیقی وی د بهرنی ځواکونو موجودیت د افغانستان د دوامدار ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم مورد دی. مونږ ارتیا لرو چې په شریکه د شتګ واخونو پر ضد مبارزه وکړو. دا اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو یو کال تیریږي موږ هیڅ داسې پایله نه ده لیدلې چې د ګواښونو د کمی سبب شي، یعنی تر اوسه هم ګواښونه پر خپل ځای دي. طالبانو تر اوسه پورې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي. په افغانستان کې د امریکا د 15 پخوانیو سفیرانو په شمول د 9 پخوانیو امریکایي چارواکو د هر هغه اقدام پر ضد خبرداري ورکړي چې پکې کابل کې افغان حکومت له پامه غورځول شوی وي. د دوی په شریک بیان کې ویل شوی طالبانو ته د دې لار ورکول چې له افغان حکومت سره خبرې کول رد کړي. دې ډلې ته دا واک ورکوي چې دوی وټاکلي چا سره خبرې کوي. خو دا پخوانی امریکایي چارواکي وایي افغانان د دې مستحق دي چې خپل حکومت او دا چې څوک د سولې په خبرو کې استازولي وکړي وټاکي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو لګښت د سیمې د اکثرو هیوادونو په پرتله څو چنده زیات د علت څارونکو له هیواده بهر د رایې پاڼو د چاپولو په ګډون د ټولو وسایلو رانیول بولي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ازادي راډیو ته وویل چې له عادي بودیجې او د موادو له انتقالاتو پرته په هرې یوې رایې $15 لګښت راځي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې په سیمه کې هغه ګران بیه انتخابات دي چې بودیجې تر ډیره د بهرنیو مرستو او نړیوالو مرستندویانو لخوا تمویلیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که عادي بودیجه، انتقالات او اړوند اداري لګښتونه ورسره حساب شي، ممکن د یوې رایې بیه له $15 هم لوړه شي. د دغه کمیسیون دویان مرزا محمد حق پرست د سه شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل
که چیرې موږ تخمینا ووایو تقریبا پر هر رای ورکوونکي $15 مصرف راځي، چې په هغه کې عادي بودیجه چې د حکومت لخوا څخه تمویلیږي، د انتقالاتو په برخه کې چې وزارت دفاع موږ سره همکاري کوي، او همدارنګه ځینې نورې برخې چې هغه د حکومت لخوا څخه زموږ سره د همکارۍ په شکل باندې دوی سرته رسوي، چې هغه هم په دغه کې شامل نه دي.
د افغانستان د ولسمشریزو راتلونکو انتخاباتو لپاره له عادي بودیجې پرته $150 میلیونه امریکایي ډالر بودیجه په پام کې نیول شوې چې بهرنۍ مرستې هم پکې شامل دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې بهرنیان له کمیسیون سره کړې مرستې تر ډېره ځایه په خپله مصرفوي. عام خلک وایي د افغانستان په څیر یو بېوزلې هیواد ته دومره لوړ لګښت ملاماتوونکی دی.
نو می اجش پولا رحم دې $15 به خزي اجر پوي دي. افغانستان نه راته کوګورو مثلا هغه کوم توکي چې کاریږي پرای کی مثلا غورپی دي یا پرنیچر دي هرڅه چې کاریږي هغه باید راکم کی. دا خو ډیره بد غزا کی زموږ پر اقتصاد باندې.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي په افغانستان کې پټاکونو لوړ لګښت په یو دو د وخت دی. دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
اوس کوم هغه څېړنې چې شوي دي تقریبا په افغانستان کې یو رایه د ټاکنو په پرتلې سره سي هغه روي کوم چې ګډون کوي او څو ټاکنې لرو په یو حالت کې $300 او $0.60 هغه سره د ټاکل سره د یو تخمین سره ده، اما په بعضو حالاتو کې باید هغه $30 پورې هم راغلی ده.
د څېړنو له مخې په ګاونډي پاکستان کې د یوې رایې لګښت $15، په ایران کې $1 اتیا سنټه، تاجکستان کې $3.30 او په هندستان کې $1.70 تخمین شوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله ځکه په افغانستان کې په ټاکنو زیات لګښت کیږي چې افغانستان د بایومیټریک ټکنالوژۍ په ګډون ټول حساس او غیر حساس مواد له بهره په ځانګړې توګه له اروپایي هیوادونو واردېږي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه ترسره کیږي چې کمپاینونه روان دي.
ازادي راډیو اوري د سهار 8 بجې او 30 دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
د افغانستان له حکومت سره د سولې د مسودې له شراکت وروسته په کابل کې چاودنې د یو شمېر نړیوالو چاپي خپرونو پاملرنه جلب کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې مسودې جزئیات یې له افغان حکومت سره شریک کړي دي. تر دې څو ساعته وروسته په کابل کې د تراکتور بم چاودنې مسؤلیت طالبان ومانه. واشنگتن پوست ورسپانه لیکي د چاودنې د اندېښنې پیدا کړې دي چې د طالبانو بریدونه شایي د سولې د موافقې تر نهایي کېدو مخکې ډېر شي. ورسپانه لیکي د طالبانو بریدونه د سولې موافقې ته د خلیلزاد د نږدې کېدو له اعلان سره په یو وخت دي. د دې مقالې په یوه برخه کې راغلي دي چې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو پر پروګرام د ولسمشر ټرمپ یو شمېر ملاتړیو انتقادونه کړي. واشنگتن پوست لیکي د جمهور غشتونکو سناتور لینسي ګراهام او د ټرمپ د ادارې یو شمېر امنیتي سلاکاران وایي پر طالبانو اعتماد نشي کېدلی او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به په دغه هیواد کې د 30 کلنې جګړې لاسته راوړنې ضایع شي. بله امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په کابل کې د دوشنبې د ورځې د چاودنې په اړه لیکي دا چاودنه چې لږ تر لږه 1.5 تنه یې وژلي وروسته تر دې وشوه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي خلیلزاد وویل له طالبانو سره په اصولو کې د سولې موافقه کړې ده. خلیلزاد څرګنده کړه چې د موافقتنامې له لاسلیک کېدو وروسته به په 115 ورځو کې له افغانستانه د 15,400 امریکایي سرتیرو د وتلو چارې پیل شي. نیویارک ټایمز بیا د دې اونۍ په پیل کې هغو دوو بریدونو ته هم اشاره کړې چې د کندوز او پلخمري پر ښارونو طالبانو وکړل. د ورسپانه په باور دغه بریدونو په افغانستان کې په شخړو کې د سمدستي کمیدو په برخه کې چې اوربند په لار پرانیزي شکونه پیدا کړی دي. بلې امریکایي ورسپانه یو اس ټوډي بیا د افغان سولې په اړه لیکلي دي چې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرو ته هیله پیدا شوې دي چې بین الافغاني خبرو ته بلار پرانیزي او افغانان هیله من شوې دي چې جګړې به ورسره ختم شي. ورسپانه لیکي په ورته وخت کې امریکایان تمه لري چې تر ټولو اوږده جګړه به د خبرو له لارې پای ته ورسی شي. یو اس ټوډي وړاندې لیکي د سولې په خبرو کې د ښځو د نه موجودیت له امله دا ویره پیدا شوې ده چې د افغان ښځو ترلاسه شوي حقونه به د دې موافقتنامې قرباني شي. یو اس ټوډي لیکي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هیڅوک دومره نه دي ځورېدلي لکه ښځې. ورسپانه بیا دې اندېښنې ته هم اشاره کوي چې یو شمېر افغانان لري چې له طالبانو سره پراخ تړون داسې کورنۍ جګړې ته بیا لار هواره نه کړي لکه په 1990 میلادي کال کې چې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته پیل شو.
ازادي رادیو اوري د افغانستان انتخاباتو د کمیسیونونو لس پخوانی غړي پرون په کابل کې هر یو په 55 کلونو تنفیذي قید محکوم شو. له فساد سره د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې دغه د انتخاباتو پخوانی چارواکي چې وي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او درې د شکایتونو د کمیسیون پخوانی مشران او غړي دي د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې خپل دندو د ناوړه استفادې په تور مجرم وپیژندل. دا چې دغه حکم به د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو د شفافیت لپاره د انتخاباتو د اوسنیو کمیسیونونو د غړو پر کار اغیز وکړي. په دې اړه مې د امریکې په پیل کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید نظر اخیستی.
پرته له شکه چې عدلي قضایي سیستم پرې کول په هغه افراد او اشخاص باندې چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې په هغه مورد باندې چې دوی تورن وو او په هغه باندې دا فیصله کېږي په ټولو کې هغه افراد او اشخاص باندې چې دغه پروسه کې ښکېل دي او واک لري، مسؤلیت لري، تاثیر لري، ځکه چې دا یو د عبرت داسې د ټولو هغه د دخلو پاوته چې په دې مورد کې باید احتیاط وکړي. کارونه باید شفاف وي، د قانون په چوکاټ کې وي. په عین حال کې هغه قضایه وي چې د مسلک په صحیح کې واقع دي، له هغوی سره په ډېر احتیاط او په عین حال کې په قانوني ډول باندې چلند وکړي، نو دا په ټول چار کې مثبت اغېز لري او څومره چې عدالت په دغه پروسې کې پلی کېږي هغومره د راتلونکو لپاره ښه پیامد لري او خامخا چې افراد اشخاص به ځانونه ځواب ګوی بولي قانون ته.
تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تیاریو ته په پام سره څومره ډاډه یاست چې دغه کمیسیون په همدغه اوسني ظرفیت سره به وکولی شي چې راتلونکي انتخابات د ولسمشرۍ چې درې اونۍ ورته پاتې دي په شفاف ډول په هغه ډول چې نتیجه یې د ټولو لورو لپاره د منلو وړ وي ترسره کړي؟
د کمیسیون چمتووالی ته چې ګورو تر یو حده پورې نسبت پخوانیو ټاکنو ته دوی پیش قدمه دي. د دې موادو لیک همدارنګه د روزنې او د کارکوونکو د تربیې په برخه کې دا ځل اصلاحات رامنځته شوي دي. خپله د بایومټریک دستګاه کې احتیاطي تدابیر تر یو حده پورې پاملرنه ورته شوې ده. هیله من یو چې دغه پروسې مدیریت خصوصا د بایومټریک دستګاه هم په مرکزونو محدوده کې او هم په کابل کې د مرکزي سرور چې خپله کمیسیون هغه مدیریت کوي په ډېر احتیاط او شفاف ډول باندې وشي. ټول په ولرو په ټاکنو کې د ناپېټو باسل په ځین حالات کې مراعات نشي، تخلفات به پیښ شي، حتی د ټاکنیزو جرمونو د وقوع احتمال ډېر ده. ولې مهم دا ده چې کمیسیون دغه پروګرام جدي عکس العمل وکړي، بې طرفي وساتي او دا قضاوې په ډېر جدیت او شفافیت سره اړوند مراجعو سره تشریح کړي او بالاخره مسایل حل کړي. نو که دغه د دې په هغه کاري طبیعت کې واقع وي زه خوشبینه یم او کېدای شي چې موږ ښه ټاکنې نسبت 2013 ته ولرو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدو.
آزادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د فضایي څېړنو پر اداري او دوه نورو تحقیقاتي مرکزونو د نوي بندیزونو اعلان وکړ. امریکا وایي ایران د مرکزونو څخه د بلاستیک یا لرې واټن ویشونکو توغندیو د پراختیا لپاره کار اخلي. اجمل اندي تفصیل اوروي.
د امریکا د خزانه وزارت اعلان کړی چې د ایران د فضانه وردی پر اداره د فضایي څېړنو پر مرکز او د فضایي څېړنو پر یو انسټیټیوټ بندیزونه لګولي. دا خبره په هغه بیان کې شوې چې د امریکا د خزانه وزارت پر ویب پاڼه خپور شوه.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي هیواد به اجازه ورنکړي چې ایران د خپلو بالستیک توغندیو د پیاوړتیا لپاره د پردې تر شا د فضایي څیړنو له پروګرامونو ګټه واخلي. د نوموړي په وینا د ایران وروستی اقدام چې هڅه یې کوله د اګست په 9 نیټه فضا ته د توغندي استول وازموي دا ګواښ نور هم جوت کړ. امریکا فضا ته د توغندیو د استولو د ټکنالوژۍ په اړه ایران ته خبرداري ورکړې ده او اندېښنه لري چې فضا ته د سپوږمکیو د استولو لدې پروګرام څخه به ایران د خپلو لرې واټن ویشتونکو توغندیو د ودې او وړتیا د زیاتولو لپاره کار واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په مې میاشت کې ایران سره د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو له اتومي تړون څخه متحده ایالات وایستل. د ولسمشر ټرمپ په باور د ایران د اټومي پروګرامونو د مخنیوي لپاره دا تړون موثر نه دی او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول چې د دې هیواد اقتصاد ته سخت زیان رسولی او د ایران د پیسو ارزښت راکم کړي. بلخوا ایران وایي کاروپایي هیوادونه له تهران سره خپلې ژمنې پر ځای نه کړي او د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د دې اتومي تړون د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات ونه کړي، نو ایران به هم دې تړون ته د خپلو ژمنو عملي کول محدود کړي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس سنا د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف لخلي ویلي ډیر سر په دې برخه کې د ایران د اقداماتو په اړه ټولو ته معلومات ورکړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې دا اقدامات د مذاکراتو د پای ته رسیدو په معنی نه دي. تر دې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ایران د پارلمان په پرانستي غونډه کې ویلي و هیواد به په راتلونکو ورځو کې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو سره له لاسلیک کړي اتومي تړون ووسی. نو مولې ټینګار کړی و چې له دې تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته د دې تړون اروپایي لاسلیکونکو د تړون سره سم خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او که د حسن روحاني په وینا د هیوادونو خپلو کارونو ته همداسې دوام ورکړي ایران نور اړ نه دی چې خپل اټومي پروګرام د دې تړون په چوکاټ کې محدود کړي. د ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو روسیې، امریکا، چین، فرانسې، جرمني او برتانیا لخوا په 2015 کال کې اتومي تړون لاسلیک شو چې لمخې ایران خپل اتومي پروګرام محدودوي او نړیواله ټولنه پر ایران بندیزونه لري کوي. خو د امریکا متحده ایالات تیر کال له دې اتومي تړون ووتل او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. نه پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې کله امریکا متحده ایالات مخکې تر دې چې په افغانستان کې د رښتینی سولې او هوکړه چې د کابل حکومت او طالبان پکې شامل وي او هغه د دوی ترمنځ وي تر لاسه نشي، له دې هیواد خپل ځواکونه وباسي خی دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. روسیا وایي طالبان او امریکا ترې غوښتي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. تر اوسه نه ده څرګنده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکې هوکړه به کله لاسلیک کېږي او نه هم دواړو لورو تر اوسه دا رسمن تایید کړي چې له روسیې دا ډول غوښتنه شوې وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمی چې یو ماموتو په دې هیواد کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او پر ټولو لورو یې غږ وکړ چې د خبرو له لارې روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي. امریکایي سناتور ټیډ کروز وایي هیواد تر اوسه د دې وړتیا لري چې د نورد سټریم په نوم د ګازو د هغې نن لیک د جوړولو کار چې بشپړېدو ته نږدې دی او د روسیې ګاز جرمني ته انتقالوي ودروي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون وروسته تر دې چې د هیواد په پارلمان کې له یوې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برېټانیا د ایستلو په اړه مهمه رایه ګیري وویل چې دی به له پارلمان وغواړي چې له وخته مخکې انتخاباتو ته رایه ورکړي.
دا ژوند رنگونه
نو می احسان الله کابل سدن گیان سیوانه
څنګه لټ سیوانه کار په کابل کې
ټیک سیوانه کار وسله خراب شوه ر مخ کې خلکو شرکتونه کارونه به کول کناري وزي کې وسه څو ګوره بیکار شوه ر گاډي خسته مخ کې شرکتونه د سره کې نو کې وزي کې بلزي کې خارجان د ډیرو خلکو برزي کې کار کول و ټول بیکار شیر بچ 100 روپے پیدا کړ بس گاډي و ته والی شخصي گاډي نم ټیکسي جوړه درشنه جوړه وس خلک مجبور دي گاډي و چلی یو ټیک سیوانی په در کابل کې افغانستان کې او یو دکانداري بل شینش تلته
روزانه خلک به سوچ د ټیک سیوانه خپل دغه نظم نه مرات کوي یا چیرته موټر دروي دغه مشکل جوړوي.
هغه سم کې یو بل ټیک سیوانه شته چې په هنه لري کنه اما په وای نه لري وس چارج کې گاډي ودرول ودري نه پويږي باځي به تعلیم به ګډیر دي ونه خبره باندې پلس روپے باندې جنگ کوي بشل روپے باندې جنگ کوي خو موږ دا کارونه نه کوو او بل د حکومتي د دفترونو ډیر غلط ځکه دا
ځینی وخت خلک وي ترافیک پرچی درته درکې دغه مشکلات څنګه دي
ترافیک پرچی خود سیدی بس ترافیک ګارډ وره ته ګوري چې کمه ودل کمزور او د ښکار شي یا ساده غونتی یا بلد نه وي ډیر یا تیز په ور نه شي لگا مغه نه پیسې خلی ور شي کوي بس نور چې کمه وته لګي ډار کړی پی جنې څوک وته یاد کی چې ته پلان کې د کمانډان د ټلیفون کوم بیا خوشي کی خدای له کې چې بخي پلیټ جالي وي د بیوسه چاته سویل نه شي هغه سړی نیسی دلته حکومت زور واکی دی ټول خپل کسان د پاره دی هیڅ زور ور سړی د پاره حکومت نشته دلته
اغلا او سمره پتن کړای دا اغلا او مثلا ډارې چې موټر د څوک درنه وانه خلی تر څو بجو موټر چلای
زه خپل مخام نه مخکې زما جمازیګر پنځنی می بجې شي بز شپږ بجو مخکې ما کور ته ځان نسولې اغه نور څه کار نه کی وزنه چې اغلا نه ډارې ګو څ خپل وضعیت خراب دی څوک چې ته وای چې پلان کې کوڅې د ځن چوکې یاد کړ به به کی څوک نه دی
هغه وخت نه سره دولت نه د خلکو نه
مونږ ټیکسی وانه مونږ دا وخت نه چې دا چرېنه وسګره چرې عبدالحق شو دا نور غټ غټ چرېنه دا باید وړي کی سیده کې اصلاحات وګرا ولې یو بل ته مخامخ کې سیده کې لوی لوی فوټبال میدانونه موږ ته جوړ کړی چرېنه نه دا واړه کې څوکرا پیدا کې چې شاري ولې ګلک سیستم جوړ کی چې موږ تلک سہولت شي وسورلین چرچې ته وډو پاسانه وي سو پیسې تر کمې والو و چې چرې کې موږ بیروبار کې بندي موږ پیسې ډېرې وای کم دي کلار ډېر بندي هغه چوک کې چلار بندي چا غلار بند څوک تیری موږ ته پیسې 500 روپے ډېرې وای
دا خبری مجله هم دومره وزن و ریاست نوریل تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار مصطفی صدیقی ته سپارم چې له نوې مطالبو سره سړیو ته راغلی صدیق صاحب ښه راغلاست
تشکر از شما نوری صاحب ماندنه باشین